په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل لري سات په خبرونو کو. د کابل په دشت بچی سیمه کې په 14 کې لکتر لګه وطن وژل شو او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالص زدران نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټ کې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت بچی په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې 14 شوې چې په خواشنۍ سره زموږ وطن هیوادوالې د په وینا شهیدان کړي او شل نورې ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چایو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، لیدې مخکې د یو شمېر 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ښکلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سفارت د کنسلي څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د رواني لړم میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې روان کال د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 100 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې ښکلي چې افغانستان له 40 کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 90 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې 9 ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه کړې وو او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د اوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې اوو لوبې کړي چې 4 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر افورونو کې به اوري چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام دا ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحدو ایالتونو نړیوال کنونس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکي هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کړل شوي دي. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
دې په لوجراو او په زرګاو مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، دا ټول ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
سپین بول دکته نوی راستان شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې دلته پراته یو، بس هېڅ د سرپناه نه لرو، یو شی نه لرو، بله موږ وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغو شي چې د دې په خبره طبیعي زیری او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکوو.
د ازادي
رادیو خبری ټولګه د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونې خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکۍ هم بیرته ستانه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د داسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمیشنر ډیوډ کړي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډېر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول هغه کسان چې تیرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستانه کړي. هغه تیره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپورونه وڅېړي. هغه له شړل شویو افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
د پلو جراو او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، دا ټول ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل. تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کیسوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوي او افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي، دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز خبره کړې وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډېر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبرې کړې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وایي په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه کړی شوی دی. ښاغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نویو راستنه شویو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا له ښه کېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې بیا یو شمیر نوي افغانستان ته ستنول شوي کډوال وایي هوا سړه ده او دوی ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي خلیل الرحمن حقانی د دوشنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته به لومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د هوا له سمېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال سي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیرو څو ورځو کې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300,000 ته رسېدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3,00,000 بالا خلک زیات راغلي دي. دهان د مهاجرین اړوند مشکلات دي، ا د نش برابر دي. یا 300 ډالر ورکوي هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه دا سره غلي دي چې کارډونه اسناد ټول شکولي دي، ورک دي، هیڅ نه لري. او بل داس خلک دي چې رجستر نه دي، نو ډېر محدود کومک ورته کیږي. یا د کورنۍ د پر الله زر افغانۍ ورکوي او یا ورته 200-300 ډالر ورکول کیږي. دوی ته په کار واچ دوی ته پوره کومک ورکړای وای او پوره مرسته خیمه خوراک انتقال او د دې لباس د دې بسترې او کمپلې او نقد پیسې 2,00,000 یو 500,000 روپۍ دې ته ورکړی شوې.
خلیل حقانی دغه راز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوکه وکړه. ابل دغه هیواد یو غوښتل چې د افغان کډوالو له زبروونی لاس واخلي او هغوی ته بخت ورکړي تر څو په قرار هیواد ته راستانه سي.
واهل او ډبول دي، سکنجه کول دي، نول دي او بندیانول دي، یا کورونه ورانول دي، یا د مال ضبط کول دي. باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاهده وایو اوس هم د دې نه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دوی ته وخت ورکړي په خپل مناسب وخت مې دی. ژمی ده، یخنی ده او دوی د خپل امکانات سره هغه مالونه چې هلته 40 کاله په ډېر خواري غریبۍ د لاس په ګاډۍ مزدوریا کړي دو کورونه آباد کړي دي. دوی باید هغه مالونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازت ورکړي. دوی باید هغه سره راشي. افغانستان
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوې او دوی مرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. اوس دلته راغلي یو دلې 5-6 ورځې کې چې دلته راغلي یو دا 6 ورځې کې چې دلته پراته یو بس هېڅ د سرنه پناه نه لرو، یو شی نه لرو. بالام ور ساریانو چې موږ کوم خواته ولاړ حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سرپناه راکړي، یو ځای راکړي. ځای به معلوم شي چې موږ خپل په ځای ځګه باندې یو ځای جوړ کړو، اوس خواجه خپل وطن ته رالو.
ما نوم شراف الدین دی، د کراچی اوسیدونکی یم. کم سے کم سلر اشکال کی حالت میں پیدائش سے ہوں، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کور زائی میں پاتس ہوں، ہر سا پاتس ہوں. بس کاٹے را سرونی و کاٹے ہم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولدک لاري راغلي افغان کډوال تر وسه په دې ولایت کې د وسېدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدی کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنوي غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به هم د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. له پاکستانه یو شمیر راستنه شوي کډوال د مرستو د ویش له بهیره هم شکایت کوي. یو شمیر وایي خوراکي توکي ورکړل شوي، خو یو ځین نور بیا وایي چې تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده شوې او یا یې هم لږې نغدي پیسې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دې خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنې شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو لومړنیو مرستو تر څنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وې نه کسیزې کورنۍ مشر 23 کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي، خو بسنه نه کوي.
خوراکی مواد راکی، کم روپی راکی، زمای نکنه.
تا په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10 زره افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
موږ په تورخم کې 3 یا 4 شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یووړ ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو ته زنګ دروهو، ښایي 15 یا 16 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري، خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نغدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړي او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کمپ کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره او یا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کېږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته را اوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغه به انشاءالله دی خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلو کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنېدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د 4 ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کېږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د طالبانو حکومت هغه راز د بیرته ستنېدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنېدونکو شمیر څه باندې 300 زرو ته رسېدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هېواده وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته خرغلاست
نوري صاحب سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای
او دغه سیالي لکه څنګه چې فکر کې د لوبي تر ورستي پړاو پورې شي شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټل کې وي، خو هغه څه ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړی و چې کڅه هم ټپي هم و، خو په یوازې ځان یې د لوبي تر پایه پورې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډله بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیاتو نړیوالو سیالیو کې هیڅ کله هم دغسې نه دي پیښ شوي چې فرانچیز کې دی یو کس له دغسې سختو شیبو خپل لوبډله راوباسي او هغه دې په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډله د بریا ته ورسی. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود، خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې احمد شهیدی ډراپ کړ او بل ډیر اسانه کیچ په هغه شیبه کې چې دی په 150 منډو ولاړو مجیب رحمان ډراپ کړ، مجیب زدران له هغې وروسته له ده سره د یوازې خپله فری لوبه کوله، ځکه دی په دې نو متیقن چې دی به وکړی شي دغه سیالي دغه ته وګټي استرالیا ته. د یوازې هغه څه کول چې دی پې مشهور ده، غټ شاټونه وهل، کم بال چې به د ده په ایریا کې یا ساحه کې او هغه شاټ به حتمن بولډری تر ساوزه کده وان کیډی لوبغاله چې د بولډری لنډی دی او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي. نو هغه دوه درې چانسونه و چې د ترلاسه کړل او بلاخره خپل دغه یو تاریخي پاړی په دې لوبغالي کې ثبت کړ.
لدی وروسته څه کیږي د افغانستان بل لوبه له جنوبي افریقا سره ده، څومره د دې چانس شته چې افغانستان بل لوبه وګټي؟
اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې، هند، سویلي افریقا او استرالیا نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. اوس هم افغانستان، پاکستان او نیوزیلند د څلورم سپاٹ یا د څلورم ځای د نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي، خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالي وبایلي په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالي وبایلي او افغانستان دغه سیالي بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي، نو د افغانستان چانس به وي. او کچیر هغه لوبډلې هم سیالي ګټي او افغانستان هم ګټي، نو بیا به د نیټ رن ریټ لمخې هغه لوبډله مخته ځي چې د چا نیټ رن ریټ لوړ وي. خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده. نن کچیر افغانستان دا سیالي ګټلی وای نو له دې حالت راوتلی شو.
کور بدن بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو. استرالیا دغه لوبه وګټله، د وو لوبغاړو په سوځي دوی د افغانستان ټاکلې هدف چې 201 نوي وو پوره کړی او 203 نوي منډې وکړې په وڅل وختم اور کې. د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې په ورځ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او سمې ونړې والا موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې د ولکر تورک. دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سیمې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې ښایي د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو، د وینو د بهاولو، ورانی، تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده. او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. پاینه حل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزا د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حل کې ده. انټونیو ګوتریش بیګه خبريالانو ته ویل چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزا کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په حملو کې تر اوسه لس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتریش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزا کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرایلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د اسرایلو صدر اعظم ویلي دی چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبه په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهیم توها وای دا سازمان د مسلمان ښځو حقونو دفاع ته ژمن دی. هغه چې په سعودي عربستان کې د دوشنبه په ورځ په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، د ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو د ګډون، زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دې کانفرنس ته ویلي په افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپلو حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څېړنې لاندې ونیول شي. هغې زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپلو نجونو او ښځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې، خو هیله ښیي چې د دې ډول غونډو دوام به اغېزمن تمام شي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینه رفیق ازادي راډیو ته وویل
دیني عالمان متخصصین یا هر څوک چې مسؤول دی که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي باید طالبان په رسمیت ونه پېژني، ځکه یوازې په ښځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوو ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظره د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاوي غوښتي و چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. په داسې حال کې ده چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمیر معترضې مېرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ښځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د همیارۍ بنسټ مشره ګل چهره یفتلي چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي راډیو سره خبرو کې له زندانه د ښځو د ازادۍ غوښتنه وکړه.
زموږ دا دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بې له کومه ګناه اسیران دي. دوی یوازې د نجونو د ښوونځیو لپاره چې اوس تړلی دی عدالت غوښتنه کړی.
د طالبانو حکومت تل په افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بللې ده، خو دا ادعا هم کوي چې اوس مهال د ټول افغان جنو خوځو حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت تر څنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او تر څنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لړ شروع جوړ بیا او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو ول دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښ شوی بیا په بشري حقوقو د بشري حقوقو داسې کوي داسې کوي دا اوس ول دا نه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هغه په څون ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپي نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون داسې دی دومره زلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دی ولی دونه شاید د بشری حقوق ولا څه ولا د نور نړیوال څه ولا چې دا ورته وایي راهسته واسطه خو سید وطن ته راوستو نو تاسو د اشتمنی ولی ګرځوي د مالونه ولی ګرځوي د دوی سر دونه زلمونه ولی کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راستو خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نم د غشتن نړیوال څه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه زلمونه مکوې د خلکو سره راولي داسې کوي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد ایم له هلمند آزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران نن په خپله اکس پاڼه د دې پېښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاسر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله اکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلې څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله اکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرله پسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 26 اور کې دغه هدف پوره کړ، یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
وګوریدونکو ته څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې بل لغټه زوړې دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکې نو به وکې هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
د تیز موټر ځغلوي او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې زده نوي، خو د سیندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګډیږي. سکروټې په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سګریټه په یو وخت څکوي، جنګونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلچ کېږي، هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې مونږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو، نو شینکی ورته وایي په کوزي پښتونخوا کې، په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا رامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچولو، مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو، دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسانو راټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه ماغه صدر ونی و زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باور دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. او شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شر د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی و دا غراکې ماله. نو دی مې صدالا نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته سه ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کاړه پرېښی د بېخي یخ شوی نو د نورس فکر کله چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتینی هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورککلی اوبه.
د کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ویل سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کړو، پر ما ته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی سم. تازه مثلا وهلی یم سم، حتی اختار یم ورکشاپ کوي هم ته ښکاره کړه، ته پنجشنبه هم ښکاره کړه، تر جنګ سره ورسېده، چاتوګان سره ورسېدل. خو بیا بېرته دا خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زاس غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بغیرتی دي. هغه حال دا چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت باید دي چې څه موږ ولېږي زندان ته، موږ دا چې موږ د فامیل نوم خطر سره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم د خپلوانو، موږ دا چې هغه به سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې به احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړی، بل غټه زه وړی دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتی ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي، که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشي کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي، فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي، ځکه یې ځان ساتنه هم فرض دی. ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسته ورنه کړي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوز یوالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزې سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتلبلی درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کېږم؟ ځکه تاسو منئ
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډېره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور نور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، وجود جوړښت منځ ته راوړي، هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترې ځي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته. سمه ده، دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور، دا منځ کې ده، د حل لاره هوا کې ولاړه، د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن وی ورته، استمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي؟ یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پر رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کې زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي دا باور دی د پوهه نه ده ټول په دې باندې پوهېږي ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډیر پوهېږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بندول په کار دی دې ماتول په کار دی پوهه به کېدای شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیې د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وتي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي ستا چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وجه چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې و ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په اویلۍ کې غټ اویلۍ و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نهښکاره کېده او هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطانو هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وارې بیا هم جنګ وکړو هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالیجي وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب و دې ټول ولیدلم نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی وهلی ولی وهلی داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم بیا مې مکتب پرېښودو
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده
که پیښه شوې م وی څه پروای نه کوله خو که چېرته یې په همغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې وو استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سیمه وکړه دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغور اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې ما د مدرسې استاد له لغاړې مو خو زه په دې باندې خجالت وم سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کاسه وی ده بیا اوس دغه استاد سره بیخی لخت نه پرګم د نور سازانو سره نو کو مثلا په اسلام کې و هل ستا یا عقلا مګوای سی و هل ستا دې مطلب دا نه ده چې تو یو شاګرد د زکون کې دومره وای سی هغه بیخی نه د انسانيت غوښتنه د عمر وهلی دا هل په اسلام کې خو یا وره نه ستا بلکې بیخی په انسانيت کې هم نه ستا سی و هل
مولوی بسم الله وای زکون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او خوانزي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زکون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی میں پاول کل مکتب تلار نما و نو وای طرفه پر دته می تشویق او سبب دته می روپی ورک ولنه می غته ډیر ناز ورک او هغه خپل دته مجبور وسه هغه درس ویل دما یو ملګری دا غم تر تو دشه دما زمن درس نه وای دته خدای پاک الحمدلله واس ورک دما ورته ویل چې زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې پکور کې هم کساته او ته ستړی ماشمان د مختفړ دې تر خپل لار ته واچو د سکار باندې وک چې هغه مثلا دای مثلا تیلو کاروبار کې ما ورته ویل چې مان تیر اس په موټر کې کینه د موټروان سره کې دینار کا هغه په تکلیف باندې پوسی او ته وایې چې کته داس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د کوم مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري
سمی ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وایي درس ته به متوجه کړي خدا سي په کې هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجز د کون کې ای به شوي دي
هغه لکه دی وس پنی خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نو هغه پستر کې ولوګيږي یا مطلب سترګې چې رسید داسې مولې دلې دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیښيږي به والدین راځي لغو سره مشکلې کدا سي والدین وسی هغه سناسي علم مو دانې شپو لري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او بازي کسان سي هغه بيخي یو لوی معزله تر جوړ سي او مشکلات تر جوړ سي او سبب دي کیږي سي اختلافات مابین کې راسي تر سرندولې خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور ده کچري اوس د کون کې ډیره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدای چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې و پوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنهای راو غواړه سي څو وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوي چې هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه محول خرابوي نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې فائدہ رسي وهل محل په ټول عمر باندې فائدہ نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دریږي مګولې درسی یعنی بالکل مشت ګروان سلو استاد سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته د پریشان یو درس نه وته بل ډیر طریقې دي نو کوي چې تی سم تر وغړې تی ځان ته نصیحت ورسلو کې خبري ورسلو کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او کچیر هغه کارونه تکرار کړي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او کدو هم ځینې ځان ته تکرار کړي بل اخر کولای شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې څنګه فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردان سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترنه سوء استفاده وکړي نه ولا ګټه ترنه واخلي په عین وخت کې کولای شي چې د هغه شاګردان د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترڅو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دالي کړی وسی د مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان ورکړي والدین له وختم سي هغه شي شاګرد ته جوړ کړی سي او په دې توګه کې یو دوزنه د تکرار سي نو بل اخر والدین به هم د مسؤلیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسیم سي دي د مونږ او مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچیر دا ماتي او رانی توان مونږ خپل کور نه تر رسیږي
څو کاله مخکې د 2 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې 4000 زده کوونکو ګډون کړی و. وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانګې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
نازک سما دستر گو تور کوڑم دگر کلی پی ویا دا کوڑم دگر کلی پی وار کوڑم دگر کلی پی Let's not.